ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د شپږو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د دې خبرونه د سر موضوع د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې خزو لاریونونه کړی دي. دا د دې خبرونې د سر موضوع ده. د دې ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان د دغه هیواد ولسمشر آصف زرداری ته د نام نه په اړه باندې اندېښنې ښولې دي. یو شمېر نور راپورونه راسره هم شته خو له هر څه مخکې خبرونه. مشال د خبرونو سرټکی د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان ولسمشر آصف علي زرداری ته په یو لیک کې پروانو نامنیو اندېښنه ښولې ده. د سوات سیاسي مشرانو د کنټونمنت بورډ مخنیوي پریکړه کړې ده او پاکستان بیا افغان شهریت کارډ لرونکو ته د وتلو امر کړی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ته په یو پرانستي لیک کې په پاکستان کې پر بدامنۍ اندېښنه ښکاره کړې ده. ایمل ولی خان د مارچ پر ومه ولسمشر ته په خط کې لیکلي چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي چې په کې ولستا په زیاته کچه مرګ جوړه اوړي. نوموړي د پاکستان د حکومت پر هغه دریځ هم نیوکه کړې ده چې له وسلوالو ډلو سره مذاکرات کړي دي. ایمل ولی خان د پاکستان ولسمشر ته پاستولی لیک کې وړاندیز کړی دی چې په ملک کې د امنیت د بحالۍ په مخه دی د پارلیمان شریک غونډه راوبلي. ایمل ولی خان په داسې وخت کې د پاکستان ولسمشر ته لیک استولی دی چې په دې ورستو کې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د بدامنۍ لوی پیښې مخې ته راغلي. د فروری په 28 د خیبر پښتونخوا په نوخار کې د کوړی مدرسې په جومات کې چاودنه وشوه چې په کې 9 تنه ووژل شول او یو شمېر نور جوبل شول. د مارچ په 4 بیا په بنو کې وسلوالو د پاکستاني پوځ پر چوڼۍ برید وکړو چې په کې 12 عام وګړي ووژل شول او 13 نور جوبل شول. د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا مشر جنید اکبر وایي که د ترهګرو مرکزونه په افغانستان کې دي نو دا هیواد خو له نورو هیوادونو سره هم پولې لري، وسلوال هلته ولې نه ځي؟ نوموړي د مارچ په 10 مشال ریډیو ته وویل چې له افغانستانه خیبر پښتونخوا ته د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو د راوستلو پریکړه د دوی نه بلکې د پوځ وه. هغه زیاته کړه چې په هغه اړه به د تړلو دروازو شاته په کېدونکو خبرو کې د تحریک انصاف استازي هم د نورو ګوندونو د غړو په څیر ناست ول خو رول یې پکې نه و. د پاکستان پوځ لا تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښوولی. د خیبر پښتونخوا په سواد کې یو شمېر ځایي مشرانو یو ځل بیا له حکومت غوښتي چې پوځ دې په کابل تحصیل کې د کنټرولمنټ بورډ په نوم د خلکو ځمکو له قبضه کولو منه کړي. د سوات په خواځاخیله کې پرون قومي مشرانو سیاستوالو په یو جرګه کې وویل چې پخوا حکومت د سیکشن 4 لاندې په سوات کې د پوځي چوڼۍ، ایکسپریس وی او نورو سرکاري ودانو لپاره ځمکې لاندې کړې دي. خو د سوات قومي جرګې مشر مختار یوسفزي جرګې ته په خپله وینا کې وویل ولس حکومت ته د نورو ځمکو ورکولو لپاره تیار نه دی. د تور پورې کړ چې پوځ د سوات معدنیاتو او ځنګلونو د قبضه کولو لپاره دغه سیمې دغه سیمې ځمکه نیول غواړي.
سوات کې به معدنیات هم وي، ځنګلات هم وي، خو د سوات یا ملکنډ ویژن ښایست دی، خپل وطن دی. لهذا زموږ د دې وطن دا ښایست چې دی دا زموږ دښمن شی دی او په دې زموږ د وطن نشي.
پوځ د دې تورونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د سوات ډپټي کمشنر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په تحصیل کابل کې له پوځي چوڼۍ سره کنټرولمنټ بورډ جوړیږي چې د پوځ تر انتظام لاندې به وي. د ده په خبره د عام ولزمکې به نه سرکاري کیږي او دغه سیمې ته به ترقي ورکوي. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر شیری رحمان نن د میرمنو نړیوالې ورځ په مناسبت سینیټ کې قرارداد وړاندې کړ. شیری رحمان په قرارداد کې ویلي دي چې حکومت د میرمنو لپاره د کاروباري موقع زیاتې کړي، دوی ته د خپل صحت په اړه د پریکړه کولو حق ورکړل شي او د کم عمرۍ په ودونو دې بندیز ولګول شي. د پاکستان د کورونو چارو وزارت یو ځل بیا د اے سی سی کارڈ لرونکو افغان کډوالو څخه غوښتي چې د روانې مارچ میاشتې تر پای له دې هېواده ووځي. دې وزارت د مارچ پر اومه خپره کړې خبرپاڼه کې خبرداری ورکړې چې که چېرته دا کډوال په خوښه ونه ووځي نو د اپریل میاشتې له پیله به یې په زور ایستل پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ په شپږمه د پلازمېنې اسلام آباد په ګډون په یو شمېر ښارونو کې 190 افغانان کډوال نیول شوي وو. او وروستۍ خبر دا چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي پر هیواد یې د روس وروستۍ خونړي هوایي بریدونه ښایي چې د ماسکو جنگي اهداف نه دي بدل شوي. زیلنسکی نن د مارچ په اتمه په ټیلیګرام لیکلی دي چې تر دې بریدونو وروستو دا ډیره مهمه ده چې د اوکراینیانو د ژوند خوندي کولو، د اوکراین د هوایي دفاعي نظام د مضبوطولو او د روس خلاف د بندیزونو زیاتولو لپاره باید هر څه کول جاري وساتل شي. د اوکراین په مشرقي برخه کې ځایي چارواکي وایي بېګا شپې مهال د روس لخوا هوایي بریدونو لږ تر لږه 40 کسان وژلي دي. د مشال د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه نور ته وړاندې کول که تر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم واورئ. نن د خزو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په دې اړه د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې خزو لاریونونه کړي دي. د دغو لاریونو حال باندې خپلې غدر کو. د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان د پاکستان ولسمشر عاطف زرداری ته په نام نه اندېښنه خولې او یو خط لیکلی. د دغه ګوند جنرال سیکرتر میا افتخار وایي د پاکستان پوسټ په سواد کابل تحصیل کې پوزي چوڼې جوړې. ولس دا خبره نه مني. ولس وای
تاسو ته نه بالکل خاطر جام اوسېږي. دې موږ ته هیڅ خطر نشته او خطر وا مون به نه خپل خبر په خپل ساتو مې کومه
څه. او نن د خزو نړیواله ورځ ده او په دې کائناتو کې رنگم د خزو د وجه نه دی.
چې د دې کائنات ښکلی والی چې دی د ښځې د وجې دی او چې ښځه د دې کائنات نو باسي نو نه رنگینی وي او نه حسن وي نه ښایست والی وي.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبري غړی دا زستا سو قربا مجید بابر یم. نن په ټول نړۍ کې د خزو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. پاکستان کې هم په بیلابیلو خارونو کې خزو او ولس دا ورځ لمانځلې ده. په اسلام آباد کې خزو لاریون کړی دی. زموږ همکار راشد خټک دغه لاریون ته ورغلی او په دې نظر ساتلی. راشد ستړی مشي او کدا راته ووایه چې دغه لاریون د نور کلونو په پرتله آیا د ډېرې سختې سیکیورټۍ په منځ کې شوی که نه؟ دې ځل دوی ته څه مسئلې نه وي.
مننه. دا ځل خو بیخي لکه په هغه معنا لاریون ونه شو لکه څنګه به چې نور کلونو کې کېدو. دا ځل خو ټولې لارې تړلې وې د لاریون کوونکو نه او د غونډې ګډونوالو نه چې دې د امنیتي ځواکونو سرتیري او پولیس والا سړي او ښځې زیات وو. لارې داسې تړلې وې چې بیخي هغه د پریس کلب مخې نه به دوی نور کله را روان شول. ډي چوک ته به تلل یا به ریډ زون ته تلل. دا ځل یې د اسلام آباد پریس کلب ته د تلو لار نه وه. یعنې کناتونه او شامیانې یې پرې تاو کړې وې.
راشد د تیر وختونو پر تلا څنګه تاسو هم د تیر کال ذکر وکړو. داسې د نورو کلونو د دوی منتظمین به لاړه حکومت سره به کېناسته د یو روټ دا یو لارې غوښتنه به کوله او په هغه روټ په هغه لاره به دی تله. سخت کال دا کار ولې ونه شو؟
نه سخت کال هم دوی تللي وو. دوی خو چې موږ د څو میاشتو وړاندې نه لکه ما چې نن خبرې وشولې دوی چې موږ د څو میاشتو نه ورسره لګیا وو. د نو ابجکشن سرټیفیکیټ NOC چې ورته وایي یا اجازتنامه چې ورته وایي د هغې دپاره موږ درخواست ورکړې وه، عریضه مو ورکړې وه. په هغه ونه منل شوه. حکومت یا انتظامیې دا ویل چې دا د روژې میاشت او په دې کې د امنیتي حالات هم ښه نه دي نو موږ تاسو ته اجازه نه شو درکولی. دوی هم وویل چې موږ د روژې په احترام کې لکه نور کله په دې کې ګډاګانې وي، میوزیک و موسیقي به وه. او نو موږ دا ځل هغه نه دي کړي. موسیقي هم نشته پکې، ګډاګانې هم نشته پکې، صرف یو تمبل غږو چې دغه د روژې احترام دی. خو لار بیا هم نه راکوي. نو لارې بیا هم تکړه لکه دوی هم د پرسلب مخې ته را ایسار ته.
ها لن غون تکراته وای راشد آیا د امنیتی ځواکونو یا د پولیسو د دې ترمنه د توتريخواله خونه دی شوی او د پرم نتوګه د غلارونو ختم شو؟
نه هیڅ توتريخواله ونه شو. یو وخت لکه دوی د لاریون کله ختمولو اوس لکه سات مخ کې رجامات نوران دینو دا سه لکه ویره پیدا شو لکه چې دوی روان شو دغه د غونډه ګډونوال چې د لاریون په شکل کې روان شو او مخ ته ورته بیا د پولیسو ول خزه وسړی ولاړو. نو موږ داسې فکر وکړو چې یار دوی به ورځي په خو دوی بیا ودرېدل چې کله ورستل نو ودرېدل نو هیڅ تا ترې خواله یا داسې څه تصور نشوله.
صحیح. ډېر ډېر مننه راشد او اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ یو وړې د مینه پس راځو.
دا مشال ریډیو دا ستاسو خپل ریډیو
تاسو مشال لريو ته وګي اوریدونکو دا راز د خزو د نړیواله ورځې په مناسبت باندې د خزو د نړیواله ورځې په مناسبت سره په کراچۍ کې هم لاریون شوې ده او په کراچۍ کې زمونږ همکار نیاز علي را سره د ټلیفون د لارې راغلي دي. نیاز علي لوردو په خیر اغه نیاز علي ستړی مشه
سلامونه
بخ. یادلیک دارا ته وای چې آیا په کراچۍ کې هم لکه څنګه د اسلام آباد نه موږ ته خبر راغو چې دغلته کې یو ډیر محدود کړی وو دا ټوله خزې او د دې ته د لاریون اجازه نه ورکوله په کراچۍ کې څه حالو؟
ډیر مننه کومه خپل اوریدونکو ته وایو نن د مارچ په اتمه د خزو د نړیوالو د حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې عورت مارچ نوم کوم تنظیم دی هغه به همیشه دلته غونډه یا دستوره یا لاریون کولو خو سخت کال هغوی لاریون نه دی کړی هغوی به خپل لاریون د مارچ په 11 ترسره کوي. البته نن هم په کراچۍ کې چې په کارخانو فیکټرو کې چې کمی انجنونه یا خزی کار کوي یا چې کوم مختلف تنظیمونه دي یا د بشري حقوقو فعالان دي نو هغوی خپل لاریون تابع کړی او چې دا د کراچۍ پریس کلب نه د آرټس اډیټوریم پورې ترسره شو. موږ چې په اسلام آباد کې څنګه قتل چې پولیسو ورته اجازه نه ورکړي او هغوی ډیر محدود خلک یا لږ خلک چې د لاریون ترغلي په کراچۍ کې نننی لاریون کې په ډیر ګڼ شمیر کې هغه خزینه غړي چې په کارخانو کې کار کوي په فیکټریانو کې کار کوي یا د مختلف ټریډ یونینز چې کوم نمائندگان دي مشران دي هغه دي لاریون ترغلي او هغه دغه خپلې غوښتنې تکرار کړي چې نه صرف په تعلیمي ادارو کې د صحت په ادارو کې د خزو ته برابر حقونه ورکړي شي بلکې په کارخانو کې هم لکه څنګه چې نارینو ته بنیادی حقونه ورکول کېږي چې هغه ټریډ یونین جوړول شي یا دغه تنخواګانې چې کوم دي زیاتې وي نو خزو ته هم دغه حقونه چې کوم دي ورکړي شي او هغه د خپلې غوښتنې تکرار کړي. منور شاه صاحب
کدارته وې نیاز چې دغه وخت د چکل دوی د لاریون کولو نو پدې کې تاسو خو ول ډیر په زرګونو خلکو نو خو د امنیت سم مسله خو نه و
د امنیت لپاره پولیس سرتیری چې دی هغه لاړو چې صرف دوی په کوم لارو تیر وتل نو هغه لاري د ټرافیک پایپ بل طرف لګا غي د پاره ولاړو د دوی د امنیت لپاره ولاړو. البته دا سينو چې موږ په کراچۍ کې په تیر دغه کې قتل چې یا پولیس دوی ته اجازه نه ورکوي یا دوی نسل یا وهل ټکول دا سه هیڅ. البته دوی خپل لاریون د کراچۍ د پریس کلب نه شروع کو تر آرټس کونسل پورې تر سر کو الته دا لاریون ختم شو او اوس مهالم د کراچۍ په آرټس کونسل کې چې کوم د دوی دستوره د یغونډه د غروانه ده چې د مختلفو فیکټریانو چې کوم یونینز دي سازمانونه دي داغه مشران ورته خبرې کوي او پاغه کې زیاتره چې د خزو ته چې کوم ورپیخه مسلې دي په دغه فیکټریانو کې یا دغه تنخواګانو کې نو پاغه باندې خبرې کوي. منور شاه صاحب
نیاز کدار ته وای چې د دې د چې اوس په کراچۍ کې کوم د غونډه کې تاسو خبرو وکړي چې دوی په 11 مارچ باندې خپل لاریون بیا تر سره کوي د دې سوجوهات
په کراچۍ کې په 8 مارچ باندې د خزو د حقونو نړیوالې ورځ مناسبت په سرکاري توګه هم او په غیر سرکاري توګه هم په ګڼ شمیر کې غونډې دستوري چې کوم دی هغه تر سره کیږي. نو د عورت مارچ کوم منتظمین دی هغه نن په کراچۍ پریس کلب کې خپل غونډه یا پریس کانفرنس چې کوم دی هغه تر سره کو او په هغه کې هغه دا ویل چې دوی نن د حکومتي یا نورې چې کوم غونډې دی په هغه کې ګډون کوي او دوی چې خپل کوم مرکزی غونډه د هغه بعد د مارچ په 11 تر سره کوي او په هغه کې هغه خپل بیا دغه غوښتنی چې کوم دی تکرار کړی دی د دوی سره په دې دستوره کې یا په دې خبری غونډه کې چې کوم ترانسجنډر دی هغه ور سره هم په دې کې چې کوم دی شامل وو نرخزیان داغه سره د نورو فیکټریانو یا نور تنظیمونو سازمانونو چې کوم خلک ته هغه پکې هم شامل وو ور سره مدني فعال چې کوم دی هغه هم شامل وو البته غوی دا نه ویل چې دوی نن دستوره ولې نه کوي خو غوی دا ویل چې دا دستوره به نن په اسلام آباد کې دوی تر سره کیږي او دوی به په کراچۍ کې خپل چې کوم لاریون دی یا غونډه هغه د مارچ په 11 تر سره کوي
ډیر ډیر مننه تاسو مشال ریډیو ته وګ یاوریدونکو زمونږ همکاران راشد خټک او نیاز علی د کراچۍ او اسلام آباد نه موږ ته د هغې لارجنونو حال را کولو چې د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې د غلطه تر سره شو د خبرونې په لور راځو د سر راپور تر تاسو پام را ګرځوم په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د نامنې پیښې ډیرې شوې دي د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان ولسمشر آصف علي درداري ته په یو لیک کې د روانې بدمنې په مسله د پارلیمان د شریک غونډې رابللو غوښتنه کړې ده په لیک کې دا غوښتنه هم شوې ده چې باید په خو بد وسلوالو کې توپیر ونه شي او د امنیت ټینګولو لپاره باوري ګامونه واخیستل شي نور تفصیل غلام غوث راکړي
د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان د پاکستان د ولسمشر نه غوښتنه کړې ده چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د نامنې په سر دی د پارلیمان شریک غونډه راوبلي او عسکری ادارې دی په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د وسلوالو د بیا منظم کیدلو د لاملونو او د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي په اړه د ریاست د پالیسۍ په اړه پارلیمان ته تفصیلی معلومات ورکړي دا غوښتنه د مارچ په 8 نیټه د عوامي نېشنل ګوند د مشر ایمل ولی خان لخوا ولسمشر آصف علي زرداري ته په لیکل شوی هغه خط کې شوې ده چې په دریو صفو مشتمل دی په دغه خط کې د تیر وفاقي حکومت په دور کې د وسلوالو سره د مذاکراتو په نتیجه کې پښتونخوا ته د وسلوالو په بیا راتګ نیوکې شوې دي او په دغه عمل کې د ککړ حکومتي او پوځي چارواکو په ضد د نېشنل اکشن پلان لاندې د کاروایي کولو غوښتنه هم بیا تکرار شوې ده او د رواني بدمنۍ په اړه یو شمیر پښتنې راپورته کړې شوې دي په دغه اړه د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د دوی ون ځکه د پارلیمان د شریکې ونډې رابللو غوښتنه کړې ده چې د وسلوالو د فعالیتونو په مخه نیولو کې لدې وړاندې د مذاکراتو او د عملیاتو دواړه پالیسیانې د ناکامۍ سره مخ شوې دي او ناامنی مخ په زیاتېدو ده
صرف په الفاظو ختميږي د عمل په دغه کې چې کوم دی نو موږ یو قدم نه نشته دا وختي تور چې کوم دی زا پرشن کوم وختي تور چې کوم دی زا مذاکرات کوم د دې مذاکرات هم چې کوم دی نو موږ تقبل نه دی او د دې پرشن هم قبول نه دی د جنرال فیس چې کوم مذاکرات کړی نو هغه سره تشدد زیات شو کوم شو نو دا څنګه بیا مذاکرات کې چې د عمل بیا ته بجدا اوس چې سره واندي دا د جنرال فیس دا دریم دغه چې دی د شریخ زره راوست ایمون
د عوامي نېشنل ګوند لخوا ولسمشر آصف علي زرداري ته په لیکل شوی خط کې د ښه او بدو وسلوالو د توپیر په ریاستي پالیسۍ هم نیوکې شوې دي په پیښور کې خبریال او شینون کې شمیم شاهد هم په دې نظر دی چې د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو په لاره کې د ریاست د پخوانیو پالیسیانو په وجه دا معامله نوره هم خرابه شوې ده
دا چې موږ ورته ګډ طالبان وایو یا بیت طالبان وایو دا ټول په خپلو کې یو دي د دې خپلو کې یو بل سره رابطې مشته د یو بل سره کوم کوم کوي په څو خوخ کې د دې یو بل مرستم کوي خو دا چې کوم دینو د دې چې چا چا د پاره کوي دا پراکسی وار کوي څوک د یو د پاره لګیا دی څوک د بل د پاره لګیا دی په بنو کې کومه پیښه وشو نو پاره کې څومره عام ولس عام وګړي چې کوم دین هغه مړ شو زخمیان شو دغه کورونه تباه شو او د دې باوجود عجیب ډیره عجیبه خبره ده او ډیره د افسوس خبره ده چې صدر هم وای او وزیر اعظم هم وای او وزیر اعلی هم وای او گورنر هم وای چې حمله ناکام کړه دیار لس زمونږ سیوینین مړ دي او پینځه بګي پوجان هم دي او بیا موږ وایو چې حمله ناکامه شو ډیر د افسوس خبره ده په کار ده چې چارواکي په دې خپل پالیسو باندې نظر ثانی وکړي.
عوامي نېشنل ون د ولسمشر آصف علي زرداري نه د پارلیمان د شریکي غونډې رابلورو وغوښتنه په داسې مهال کړې ده چې په دې وروستیو کې د بنو په پوځي چاونۍ د وسلوالو برید او د نوخار په اکوړي کې په جمعات کې دننه د بمی برید وروستو ولس او د سیاسي ګوندونو مشرانو په روان صورتحال د سختو اندېښنو څرګندونې کړې وې. په پېښور کې خبریال فرید الله خان وایي د ولس او سیاسي مشرانو اندېښنې ځکه په ځای دي چې موجوده حالاتو کې یو خو د صوبې او مرکز ترمنځ شریکه همکاري نشته او بل د ترګرۍ ضد په جوړ شوي نېشنل اکشن پلان باندې هم سم عمل نه و شوی.
نو زه ګڼم چې د به ال ختمیږي چې وفاقي حکومت چې دی پوره اختیار صوبې ته ورکي او صوبه د پولیسو هغه کیپاسټی بلډینګ هغه شانتي وکړي څنګه چې په کار ده. څنګه چې په 2014 کې د نېشنل اکشن پلان باره کې دغه شوی و چې په وخت باندې په هغې عمل درآمد شوی و نو نن به په دغه ترګرۍ کې ډېر حده پورې کمی راغلی.
وفاقي او صوبایي چارواکو د عوامي نېشنل ګوند لخوا ولسمشر آصف علي زرداري ته د لیکلې شوي خط په اړه څه ردي عمل نه دی څرګند کړی، خو له دې وړاندې دواړو حکومتونو او د پوز مطبوعاتي ادارې په بیا بیا ویلي دي چې په سیمه کې امن قایمولو ته ژمن دي او د وسلوالو د فعالیتونو د مخې نیولو لپاره د ښه او بدو وسلوالو ترمنځ بغیر لسه توپیره هدفي عملیات روان دي.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، 13 ورځې د جمعې ماندنه ورستو د سواد په خوا د خیله کې د قومي جرګې مشرانو سیاسي ګوندونو غړو ځایي اوسیدونکو جرګه کې یو ځل بیا د حکومت نه غوښتنه کړې چې تحصیل کابل کې دی پوز د ولسنه د کنټونمنت بورډ په نوم ځمکې نه لاندې کوي. جرګه کې د قرارداد په ذریعه غوښتنه وشوه چې حکومت او پوځي چارواکي دي د سیمه مشرانو سره په دغه اړه ناشته وکړي. بلخوا د سواد ډیپټي کمشنر لخوا جاری کړی شوی خبر پاڼې تر مخه د سواد په تحصیل کابل کې د پوځي چوڼۍ سره سم کنټونمنت بورډ جوړوي چې د پوز د انتظام لاندې به وي. په دې اړه تفصیل نیاز علي خان راکړي.
جرګې ته د سواد قومي جرګې مشرانو، سیاسي ګوندونو غړو، مدني فعالانو او ځایي مشرانو وینا کې ویل چې تیر وختونو کې حکومت د سیکشن سلورم لاندې سواد کې د پوځي چاونۍ، اکسپرس وے او نورو سرکاري ودانو لپاره ځمکې لاندې کړي. اوس یو ځل بیا حکومت د کنټرولمنټ بورډ لپاره ځمکې نسی. دې ترڅنګ د لینډ کمیشن په نوم د کروندې ځمکې هم په ځنګلو کې شاملوي چې ورسره به عام خلک متاثر کیږي. جرګې ته د سواد قومي جرګې مشر مختار یوسفزی ویل چې ولس حکومت ته نورې ځمکې ورکولو ته تیار نه دي.
سواد کې کوم ادمیات هم دي، ځنګلات هم دي، خو د سواد یا ملکنډ ویژن ښایست دی، خپل وطن دی. لہذا زموږ د دې وطن دا ښایست چې دی دا زموږ دښمن شی دی او په دې زموږ زموږ د وطن نیسي. واقعي که د پاکستان پوز موږ په دې خبره پوه کړو چې هر دې سواد کې یو ډېره لویه خطره ده، یو خارجي ملک نه، یو روس نه خطره ده، د چین نه خطره ده. من د سواد ټول مشران من د لیکل ورکوم چې د پاکستان یو لوی شمنه له اوس ته مپلی نه چین ته پلی نه هندوستان ته پلی نه یو بل چا ته ورکوم. تاسو ته دینه بالکل خاطر جمع اوسېږئ. دې ملت ته هیڅ خطره نشته او که خطره وه موږ به له خپله خاوره په خپله ساتو. ساتلو یې که بهګه ساتو.
د خوځښت خیری دوامي نېشنل ګوند مشر او د صوبایي اسمبلی پخوانی امیدوار ډاکټر محمد اسماعیل جرګې ته ویل چې د پاکستان آئین ولسته دغه تحفظ ورکړي چې د ولست د کروندې ځمکې به نه لاندې کوي.
په 2002 2003 کې یو اکټ پاس شو چې په دې ملک کې په زریز مخه باندې هیڅ قسم لا فوجي اهداف فوجي چاونیانې کانټونمنټ بورډ دا نه جوړوي. نور هم داسې ملونه پاس شوي. نو منګا د پاکستان د عام شهري په هیڅ باندې دې خبرې ته بالکل نه یوتیا. که یو ادارا داسې وایي چې زه به هر څه کوم ته هیڅ هم نشي کولی، خلک بیدار شوی پایین به راځي، قانون باندې به راځي، موږ سره به منې، موږ به مطمئن کې.
د سواد قومي جرګې ترجمان او مدني پال ډاکټر عبدالبصیر رستا د قرارداد په ذریعه غوښتنه وکړه چې حکومت او پوځي چارواکي دي د کنټرولمنټ بورډ جوړولو او نور ځمکو لاندې کولو په اړه د سیمې د مشرانو سره ناسته وکړي.
منظور دی؟ منظور دی. چې کله کنټرولمنټ بورډ ضرورت نشته دا ځل کې ځمکې دي ما
محدود دي کم یو څه چې باید وشو د دې متبادل چې کم کارونه دي هغه ټول په لیک کې دلته موږ ورته دي بیا ورته دا خبره وکړه چې که ستاسو پوځي افسران دي که ستاسو سیول افسران دي که څوک بل څوک طاقتور خلک دي هغه دلته د کنټرول نه ګور د چاولۍ په هم کې یو هغه دلته چاولۍ زموږ ترقي کوي هغه موږ ته په میز مخامخ کښېنوئ موږ ورسره خپل مجلس وکړو موږ به ورته داسې ثابت کړو چې دا بیخي نه د پاکستان د پیدې دی نه د پاکستان کې چې دا کوم قومونه اوسي نه د دې نه پیدې دی او زموږ په انتهایي تاوان باندې دی
د سوات تاجر خواجه خیلی مټه او کابل اوسیدونکي د 1300 میاشتو راهسه تاثیر کابل کې د کنټرولمنټ بورډ جوړولو په ضد احتجاجونه او جرګې کوي ځکه چې ضلعي انتظامیه د سوات په درې یونین کونسلو کوزه باندې بره باندې او ډیری کې د کنټرولمنټ بورډ جوړولو لپاره نخي اخودي په دا اړه د سوات ډیپټي کمشنر شهزاد محبوب لخوا د پروري په درشتمه خبر پاڼه کې ویل شوی چې سوات کې کال 2015 کې هغه حکومت د پوځي چاونۍ جوړولو اجازه ورکړه وو د سره سم د کنټرولمنټ بورډ جوړولو اجازه هم ورکړی شوې د پوجي چاونۍ جوړېدو وروسته اوس د کنټرولمنټ بورډ لپاره حدود جوړوي د کې بعد د چازمکه نه سرکاري کیږي په تازه جرګه حکومتي چارواکو سند ویلي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د خیبر پښتونخوا حکومت د ترهګرۍ په دیاتیدونکو پیښو سخت اندېښنه څرګنده کړې ده او دا خبره یو وار بیا تکرار کړې ده چې د ترهګرۍ د کنټرول لپاره له افغانستان سره خبرې اترې اړینې دي د جمعې په ورځ خپل یو بیان کې د صوبایي حکومت بیان بیرست محمد علي سیف دا خبره کړې تفصیل زموږ همکار شبیر احمد جان راکړي
د جمعې په ورځ د صوبایي حکومت ویان بیرسټر محمد علي سیف دفتر لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د افغانستان سره خبرې اترې اړینې دي او د مذاکرات عمل شروع کولو لپاره نه مرکزی حکومت خپل څه کوي او نه دوی ته د خبرو کولو اجازه ورکوي دی وايي د لړکی ټي او آر چې د خبرو لپاره مسوده مرکز ته لیکدولې ده خو هیڅ جواب دوی ته نه دی ورکړی شوی خو بیا د دفاعي چارو کارپوه او پخوانی پوځي ریټایر بریګیډیر محمود شاه وايي چې بهر ملکونو سره مذاکرات د مرکزی حکومت او د خارجه دفتر کاروي نه چې د صوبایي حکومتونو
وفاقي وزارت خارجه موجود دي او وزیر خارجه هم موجود دي دا خبره تر با اړیکې کې دي او افغانستان سره د ملاقاتونو د صوبي سکارني کني سبب پنجاب او جنګا انډیا سره خبرې کوو لا نه نو خو دې له کمزورتیا د وجه خراب دي
دا چې صوبایي حکومت سره کولی شي چې بل ملک سره مذاکرات وکړي نو د صوبایي مد مطبوعات وسانګي افسر او د وزیر اعلی مرستيال زرولي خان په دې باب لا مشال لیډو ته ویل چې سور زولاندې خپل وینا کې وزیر اعلی سردار علي امين خان ګنداپور ویلو چې د مرکز لخوا افغان طالبانو سره د مذاکرات کول مثبت اشاره دوی ته ملو شوې ده خو په رسمي توګه خیبر پښتونخوا ته د مذاکرات کول یا جرګه لیک ډول د مرکزی حکومت لخوا سند ویل شوې پیښور پونتون کې د صحافت څنګه پروفیسور ډاکټر عرفان اشرف چې راتګره په موضوع لیکل او سړنه کړي وایي چې د صوبایي حکومت په برخه کم کارونه دي باید هغه ته لومړیتوب ورکړي ځکه په صوبه کې دا وخت د امنامان حالت او په خصوص توګه په کورم کې ډیر خراب دي
دا کړه شنار د چاپوغه کې دا کورم ایجنسی کې څه کومه ملاد روانه ده دا خو خبر پښتونخوا حکومت ته آیا د معاملې صحیح توګه باندې وشل ولا ځکه سره غته وړي د بنو کې څه کومه معاملې وشل کدی وایي سنا دا مرکزی معاملې ده به خو مطلب دا دا خو غلط په یعنی دا خو د صوبې معاملې ده کچره مرکز در سره نه مني خبرانو اوب د ترخم معاملې ده سره منیا بده بڑا معاملہ ونه منیا خصوصن دستاسو په وس کې معاملات دي آیا اغنمت مرکز وی سر کړي دوړو طرفونو نه د مرکز هم سکوندا غا باندې روان دي او صوبایي حکومت هم سکوندا غا مرکز باندې کوي مختل خیال کې دوړو دي سیریس
په پاکستان کې د واشنگټن پوسټ او رسپانه سرکار کوم کې خبريال او شنن کې حق نواز وای چې باید مرکزی او صوبایي حکومت ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه اعتماد کې واخلي او خبره مخ په وړاندې بوزي
تر اوسه پورې د مرکزی حکومت له خوا هم هغه شانت کې جواب نه دي شوی او ویل کیږي دا چې د هغه خوانه هم تر اوسه پورې دا څه جواب نه راغلی ځکه چې هغه تم د اندازې د خبرې طریقېږي نو هغه به د اسلام آباد نه کیږي د مرکزی حکومت نه بکیږي زما په خیال باندې لاول وفاقي حکومت او صوبایي حکومت او بشمول زم چې طرف دانه چې مذهبي ګوندونه بلکې ټول سیاسي قوتونه د خیبر پښتونخوا بیا په مرکزی کچا هم کینی او یو لا الله عمل جوړ کی او طرح جوړ کی ځکه چې د اسلام آباد له خوا یو شان خبرې راځي د پیښور لخوا بل شان خبر راځي
دا دونه چې پا پدی بابلا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی خپل بیان کې دا خبره په ډاګه کړې چې دوی اپیکس کمیټه غونډه ورسته سیمه کې امن په غرض د افغان طالبانو سره د مذاکرات لپاره جرګه هم اعلان کړې ده، او چې کله د مرکز لخوا د دوی وړاندیزونه ومنل شي نو دوی به مذاکرات پیل کړي، خو لا تر دې دمه مرکز دوی له اجازه نه دا ورکړې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان د پاکستان ولس مشر عاطف الیداری ته په یو پرانیستي لیک کې په پاکستان کې په بدر نه اندېښنه ښکاره کړې ده. ایمل ولی خان د مارچ پر ومه ولس مشر ته په خط کې لیکلي چې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي چې په کې ولس ته په زیاته کچه مرګ جوبلا اوړي. نوموړي د پاکستان د حکومت پر هغه دریز هم نیوکه کړې ده چې له وسلوالو سره یې مذاکرات کړي دي. د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا مشر جنید اکبر وای که د ترهګرو مرکزونه په افغانستان کې دي نو دا هیواد خو له نورو هیوادونو سره هم پولې لري، وسلوال هلته ولې نه ځي؟ نوموړي د مارچ په اوومه مشال لیډو سره په خبرو کې دا پوښتنه راپورته کړه. د خیبر پختونخوا په سوات کې یو شمېر ځایي مشرانو یو ځل بیا له حکومت غوښتي چې پوځ دې په کابل تحصیل کې د کنټرولمنټ بورډ په نوم د خلکو ځمکو له قبضه کولو منع کړي. د سوات په خوا داخله کې پرون قومي مشرانو سیاستوالو په یو جرګه کې دا غوښتنه وکړه. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر شیری رحمان د میرمنو نړیوالې ورځ په مناسبت سینیټ کې قرارداد وړاندې کړ. شیری رحمان په قرارداد کې ویلي دي چې حکومت دې د میرمنو لپاره د کاروبار موقع زیاتې کړي، دوی ته دې د خپل صحت په اړه د پرېکړو کولو حق ورکړل شي او د کمومرۍ په ودونو دې بندیز ولګول شي. د پاکستان د کورونو چارو وزارت یو ځل بیا د افغان تابعیت لرونکو کار لرونکو افغان کډوالو څخه غوښتي چې د رواني مارچ میاشتې تر پایه له دې هیواده ووزي. د وزارت د مارچ پر اوومه خبره کړې خبر پاڼه کې خبرداري ورکړې چې که چېرته دا کډوال په خوښه ونوزي نو د اپریل د میاشتې له پیله به یې په زور ایستل پیل شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي پر هیواد د روس وروستۍ خونړي هوایي بریدونه ښایي چې د ماسکو جنگي اهداف نه دي بدل شوي. اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو وړاندې کولو او د خبرونې په لور راځو. د اوکراین پر قلمرو د روس د تیرو څو ورځو له لویو حملو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ روس په بندیزونو غواخلی دی. ښاغلي ترامپ ویلي د وروستو هڅو هدف دا دی چې ماسکو په اوکراین کې اوربند ومني او بالاخره د سولې معاملې ته لاره هواره شي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې پر اوکراین د روسي پراخو عملیاتو ته په پام سره دای پر ماسکاو د پراخو بندیزونو د لګولو په اړه غور کوي. ښاغلی ترامپ پرون پر ټروت یا حقیقت ټولنیز شبکې ولیکل د حقیقت ته په پام چې روسیا د جګړې په ډګر کې پر اوکراین بمباري کوي نو دای د اوربند او د سولې د وروستۍ موافقې تر مهاله پر روسیې د پراخو بانکي بندیزونو او نورو بندیزونو او همدارس د تعرفو د لوړولو په اړه غور کوي. ترامپ د احتمالي اقداماتو په اړه جزئیات نه دی روښانه کړی. د امریکا ولسمشر د جنوري په شلمه له لوړې څو ورځې وروسته ویلي و چې دای به د مالیو تعرفو او بندیزونو له لارې روسیا له اوکراین سره خبرو ته اړه کړي، خو تر اوسه یې دا اقدامات نه دي اعلان کړي. په تیرو څو اونیو کې دا لومړی ځل دی چې ولسمشر ترامپ خبرو ته د روسیې د کېنولو یادونه کوي، خو د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د فبروري په 28مه هغه مهال چې نوموړي له سپینې ماڼۍ څخه لیدنه کوله لفظي شخړه وکړه او بیا یې وویل چې زلنسکي سوله نه غواړي. ښاغلی ترامپ پر ټروت شبکې په خپل پرونی بیان کې غوښتنه کړې چې روسیا او اوکراین د همدا اوس مخکې له دې چې ډیره ناوخته شي خبرو ته کینی. د دې بیان له خپرولو وروسته ترامپ په سپینه ماڼۍ کې څرګنده کړه چې دای لا هم باور لري چې پوتین سوله غواړي، خو د ده په وینا پر اوکراین باور نشي کولای. ولسمشر ترامپ یو ځل بیا اوکراین ته د پوځي مرستو او د استخباراتي معلوماتو د ځنډولو د پریکړې دفاع وکړه او وی ویل چې دای غواړي ځان پوه کړي چې آیا اوکراین په رښتیا سولې ته چمتو دی کنه. پرون د دې مخکې د اوکراین ولسمشر پر ټولنیزو شبکو د یو بیان په خبرولو سره ویل چې روسیې پر اوکراین د شاوخوا اتیا توغندیو او بلستیک میزایلونو او ورسره د نږدې 200 ډرونونو په وسیله برید کړی. زلنسکي زیاته کړه چې په دې حملو کې د انرژي بیلابیل تاسیسات او د ملکی وګړو سیمې په نښه شوې. د حمله د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د دې هیواد د انرژي پر تاسیساتو دیرشمه لویه حمله ده. دا په داسې حال کې ده چې په پام کې ده د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو په ترڅ کې راتلونکې اونۍ له اوکراین څخه یو پلاوی سعودي عربستان ته ولاړ شي او له امریکایي چارواکو سره د سولې د موافقې د څرنګوالي په اړه خبرې وکړي. په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ټرمپ سره په غونډه کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والز وویل چې دای او د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو به په سعودي عربستان کې له اوکراینی پلاوی سره وګوري. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیبیها وویل پرونی له ښاغلي روبیو سره د سعودي د روانې غونډې په اړه رغنده ټلیفوني خبرې وکړې.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شي.
د مشال رادیو ته وګورئ اوریدونکو، په افغانستان کې یو شمیر خدینه خبريالانو او د رسنو کارکونکو وایي د طالبانو د حکومت لخوا له سختو محدودیتونو سره مخ دي. دوی د مشال رادیو آزادۍ څنګ سره خبرو کې ویل چې ډیری وخت پرې د لګول شو بندیزونو محدودیتونو له امله په اسانه معلوماتو ته لاسرسی نه لري. تفصیل فیروزی عزیزی راغون کړی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی دفتر یونما د افغان ښځو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو له طالبانو غوښتي چې پر دوی د لګول شوي بندیزونه لرې کړي. یونما د شنبه په ورځ د مارچ په اتمه د ښځو د پیوستون نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله فیسبوک پاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې د بندیزونو ښځې له هر ډول بنسټیزو حقونو محرومې کړي دي. یونما د دغې ادارې د مشرې روزا اوتانبایوا په حواله بیان کې ویلي چې افغان ښځې له فوق العاده ننګونو سره مخ او په ټکو دوی له دې ستونزو سربیره د ټولنې په مختلفو برخو کې مهم رول لوبوي. دا په داسې حال کې ده چې تیرونی د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي و چې یونما نړۍ ته د افغانستان په اړه ناسم معلومات رسوي. خو نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ افغان میرمنې په داسې وخت کې نمانځي چې یو شمېرې په بیلابیلو بڼو د حق غوښتنې اعتراضونه کوي او میلیونونه نورې بیا پرې د لګول شویو محدودیتونو او بندیزونو له امله اقتصادي او بشري ستونزو کې په چوپتیا کې ژوند تیروي. په افغانستان دننه او بهر یو شمېر افغان ښځې، نجونې او د ښځو د حقونو فعالان او مترسان وایي په هر ډول شرایطو کې به خپلو مبارزو ته دوام ورکوي. له دې ډلې په کابل کې میشتي د مترزو ښځو د ډلې یوې غړې لیمې اميري د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان ښځو د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي. او مترزې ښځې هغه ښځې چې دوی واقعا په دې سختو شرایطو کې چې د دوی ژوند د خطر سره دی، د دوی کورنۍ د خطر سره دي، دغه مترزې ښځې بیا هم خپل غږ پورته کوي. موږ مترزې ښځې ویاړ کوو چې هر څومره شرایط سخت شي نو موږ به خپل غږ پورته کوو او موږ به خپل غږ تر نړیوال پورې رسوو. د افغانستان د ښځو سره باید د نړۍ ښځې ودرېږي او د دوی سره همکاري وکړي. کوم حقوق چې د دوی نه طالبانو په افغانستان کې اخیستي دي، هغه حقوق باید دوی ته ورکول شي.
که څه هم په افغانستان کې د ننه مترزو میرمنو پرته له دې چې په واټونو راووزي په بیلابیلو بڼو خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړی او دغه راز له افغانستانه بهر بیا دوی د نړیوالو د پام د راجلبولو لپاره بیلابیلې ناستې ترسره کړې دي. په جرمني کې میشتې د ښځو د حقونو فعالې او د مترزو ښځو ډلې بلې غړې رقیه سایی هم د مارچ په اتمه ازادي راډیو ته وویل:
ما در آستانه 8 مارچ قرار داریم، در حالی از این روز تجلیل میشه که
د مارچ اتمه داسې وخت ده چې افغان ښځې په بدتره حالت کې ژوند کوي او هیواد یې افغانستان ورته په زندان بدل شوی. اوس چې هلته هره ښځه د اعتراض غږ پورته کړي، له شکنجې، زندان، ځپنې، سپکاوي او آن وژلو سره مخ کېږي. له نړیوالو مغوښتنه دا ده چې د افغان ښځو د وضعیت بدلون لپاره عملي پایلې ورکوونکې ناستې وکړي. په تېرو څلورو کلونو کې هیڅ ناستې او خبرو کومه ګټه نه ده کړې او ورځ بلې ته د طالبانو لخوا پری بندیزونه ډیریږي.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان پرون جمعه د مارچ په ومه خپل وی پانه خور کړي بیان کې ویلي چې افغان ښځو لسترون ننګونو سربیره د خپل ژوند په قیمت د خپل برخلیک لپاره اعتراضونه تنظیموي او په ټکو یې د طالبانو جنایتونه برملا کوي. د سازمان ټینګار کړی چې اوس نړیواله ټولنه او قضایي ارګانونه باید د طالبانو د حساب ورکونې قانوني پروسه پر مخ بوزي او پټکوي باید دغو سرغړونو ته د پای ټکی کیږدي. له دې سره د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري سازمان یونسکو د مارچ په مخبور کړي بیان کې ټینګار کړی چې د افغان ښځو د حقونو د تامین ملاتړ کوي، که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د شریعت پر بنسټ یې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، خو دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په د هیواد له بیا ځلې واک ټینګولو وروسته د زده کړو او کار په ګډون په ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان داخله چارو وزارت وایي که یو دیرشم مارچ پورې افغان سیټیزن کارډونه لرونکو په شمول ټول غیر قانوني بهر ملکیان د پاکستان نه پر اداکارانه توګه واپس ستانه نشول، نو د لومړۍ اپریل نه به یې په جبري توګه د ملک نه وباسي. پاکستان د غیر قانوني بهر ملکیانو بیرته ستنېدو عمل د نومبر 2023 کال نه پیل کړی. تفصیل شبیر احمد جان نه.
پاکستان وایي چې هیواد کې میشت افغان سټیزن کارډونه لرونکي به هم د نور بهر ملکیانو سره ټول تر یو دیرشم مارچ د هیواد څخه وځي. د غیر قانوني بهر ملکیانو بیرته ستنېدو عمل حکومت د کال 2023 نومبر لومړۍ نیټې نه پیل کړی و. داخله محکمې په دې خبره ټینګار کړی چې بیرته ستنېدو په پروسه کې به له هیچا سره ناوړه چلند ونه کړی شي. خو بیا پاکستان کې میشت دغه قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال وایي چې ډېره لنډه نیټه ورکړې ده، وایي روژه هم ده او هلته دوی نه روزګارونه لري نه د اوسېدو ځایونه. باید د ستنېدو نیټه ورته لږ اوږده کړي، ځکه دلته کې د دوی کاروبارونه دي، د بچو اسکولونه دي. پېښور کې افغان کډوالو د شورا یو غړی سید آغا په دې ببل وایي
دا خوش روژه ده، روژه کې خو ورپسې نو سوچې روژه خدمېږي تر راځي، لا خو تورخم هم بند دی. دا د دوی خپله خوښه ده، نو که موږ دپاره خو اوس تک ډېر ناممکن دی. هلته حالات خراب دي، روزګار نشته، څه نشته. زموږ پاتې کېدو کې خو د دوی هېڅ تاوان نشته، هر ماجر لګیا دی او ځان ته خپله روزي ګټي. چې نه پوهېږم دا د دواړو ملکونو تعلقات دي، نو زور یې ټول ماجرو ته وځي. او ماجر خو نه طالب دی او نه د جمهوریت کوم آزاد دي، دا خو پخوا راغلي او سرپناه یې دلته اخیستې. زموږ خپله هم تقریبا څلور څلوېښت پنځه څلوېښت کاله کېږي دلته پاتې شوي یو. که داسې یو میاشتې نو میاشت کې به ډېره مشکله ده، دا به غټه به عزتي وي، په ښارونو کې به نیول وي، په کورونو به چاپي وي، نو دا مشکلات به ډېر زیات شي، ځکه په دومره وخت کې سړي ته ترانسپورټ وسیله هم نه برابرېږي.
د پاکستان حکومت 2023 کال د نومبر راسې له 800,000 څخه زیات افغانان هیواد ته ستانه کړي دي. پاکستان ته د افغان کډوالو د راتګ لړۍ په 1980 کال کې پیل شوه، خو وروسته د کورونو جګړو پر مهال پاکستان ته لکونو کډوال راغلي. او د کډوالو نړیوال سازمان UNHCR تر مخه شاوخوا 600,000 افغانان د 2021 کال په اگست کې پر کابل د طالبانو تر واکمنېدو وروسته پاکستان ته راغلي دي. په هغه کې ګڼ هغه افغانان هم دي چې امریکا او یورپ او نورو هیوادونو ته د کډوالۍ په انتظار په اسلام آباد او راولپنډی کې میشتي. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو یو بل مشر فضل مولا ترکی وایي چې دا ډول اعلانونو سره په کیمپونو کې میشت افغانان او د هغوی کورونه هم د سختو اندېښنو سره مخ وي او اوس هم دي. باید غړو حکومتي چارواکي د نرمۍ نه کار واخلي او د خپل لړمحاله پالیسو زور د اولس نه ونه باسي.
کمپونه دي، په کمپونه کې د خلکو پورونه دي، په بازار کې د خلکو تجارت دي، دکانونه دي، تعلیمي ادارې دي، د دې راټولول په یوه ورځو کې دا څنګه ممکنه ده؟ او دا غینه اخوا سرحد باندې دومره وخت کې ممکنه نه ده. مجبور دي بر زور نه کار اخلي، دي بر تشدد نه کار اخلي، نو د دوه ورونو ملتونو ترمنځ دا فاصله به زیاتیږي. بل دا ده چې دوی مخکنی اعلان تر مخې چې دوی کړی و، دوی د جون تر اخره پورې دوی ته وخت ورکړی شو. څوک چې سټیزن کارت لري هغې ته دارمه جون تر اخره پورې قانوني دا وخت دوی تمدید کړی و، تر هغې پورې دی خلکو ته وخت ورکړي. او خدای مکده چې نه شي دا 50 کالو یارانه په یو ورځ باندې بس دړې وړې شي.
دا 2023 کال په اکتوبر کې د پاکستان هغه وخت لنډمهاله حکومت بې اسناده بهرنیانو ته د اکتوبر تر 23 په خپل خوخه د وتلو ویلول. د هغه کال د نومبر لومړی نیټې راسي له پاکستانه د بې اسناده افغانانو په زور د وستلو بهیر پیل شوی دی. ولې په دې اړه مو پاکستان کې د کډوالو نړیوال سازمان UNHCR ویان قیصر اپریدی سره تماس ونیول، نو دوی ویل چې د پاکستان د داخله محکمې د تازه خبر پاڼې بخله د ادارې دریز مخې ته نه دی راغلی. البته ډېر زر به په دې اړه UNHCR خپل دریز مطبوعاتو سره شریک کړي. خو د مارچ په 6 دوی مشال لیډو سره په خپلو خبرو کې ویلي وو
ظاهره د مشکلات شته، چیلنج شته، دلته کې په پاکستان کې د دې مختلف
سره
لپاره موږ حکومت نه هم د خواست کو چې حکومت پاکستان د تیرو سرویختو کارونه افغان کډوالو ته ورونو خویندو ته دوی ته دلته سپورټ ورکړی او دلته میلمستیا ورکړې وه. نو موږ امید کوو د حکومت نه چې دوی به دغه سپورټ جاري وساتي.
د پاکستان د کورونا چار وزارت ادا کوي چې اوس هم تر 3 میلیونه افغانان په پاکستان کې پراته دي چې پکې څه باندې 1.3 میلیونه سره پی او آر کارډونه یا پروف آف رجسٹریشن کارډز دي. شوخه 8 لک سره افغان سټیزن کارډونه او یو شمیر غیر رجسٹرډ هم دي چې پکې تر ټولو زیات خیبر پختونخوا کې څه باندې 1 لک او بلوچستان کې څه باندې 3 لک کډوال دي. او دغه ډول د پنجاب صوبې سند سرخار اسلام آباد او د هیواد نورو برخو کې هم پراته دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو
مشال ریډیو ته غوی اوریدونکو په تورخم کې د رصد او تعمیرات ادارې چارواکي وایي چې هلته لا هم د پاکستان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ حالات ترنګلي دي او د تورخم دروازه تړلې پرته ده. د نېشنل لاجستیکس یو چارواکي د مارچ په 1 د نوم نه خبرول په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د تورخم ټرمینل یې خالی کړي. دغه تل کې د موږ همکار فرهاد شینواری د ډرایورانو سره خبرې کړې او دوی پوښتلي چې په دې تیرو شو ورځو کې له کومو ستونزو سره مخ شول. نو هغه وایي
بسم الله استاد خبر کوم د افغانستان صابون مبارکړه او تورخم کې والا ته ولاړو تر څلور ورځې بعد مو ګډ پاس راتلې. مطلب انډي والا ګډ پاس ونه سو ان دغه مخ کې ګډ بند سو. نو بعد هغه بیا مطلب مشکلاتونه زیات سول. نن یې لکیږي او سبا یې لکیږي او بل سبا یې لکیږي. په دې کې 15 ورځې سول اخر مطلب جنجال ته خبره واورتل ډزې وسولې. ان موږ پاک په سیرا واخستلو نور ولګې مالته موږ واخستلو مسافر و ګډوډي و تبیتون مډیر خراب و.
نو ولته څه حالت توپخانه نا چې ډزیدا تاسو په څه حال وې؟ گاډو کې ناست وې او څه حالت
ولا سات په گاډي کې و نیم سات به برتلو. مطلب باندې والا بیا به ما خام مټران چې شټاټوله برتلو سبای کې بلاند راتلو لاندې او به وې ډوډۍ و شی و خو مطلب لړ شی نو میچنې کې. نو ډیر سره خسته کونه وې نو وضعیت ډیر خراب و. بل اخره مشته دا جواب را کول چې مثلا لاړ سي نورې نه
ما زین الله مينوم دی او درغه ننګرار یو دغه ټریلو والا یو بس دغه دی ولا چې موږ څخه ولا ډیر سخت زیاتې دا پیره وشو ځکه چې تورخم نه بیرته راواپسې شو مونږه کنو ډیر جنگونه وب د ورځ وکنه دومره ډزې زمونږ په دې لارې کې تقریبا 3 سال کېږي کنه درویش کاله دا رقم معاملې مونږ نه ولې تر ځکه ډیر غزیدلې ډزا و. خو بس خیر شو نه پکې گاډي وسوزې نه پکې نور څه مالی زیان وشو کنه نه پکې انسانان خوک شو جوب له وشه غو حکومت خپل پلونه کنه لکه کيم کيم کې به شي خو دغه گاډ ولات ان شاء الله تعالی بيخي به سمون ودا ولا چې و تکلیف خوشته د مسافرې ژوند دی بس که پری کی ومن به ان شاء الله تعالی ولا روزه بس په کور وې.
جنید نامما تورخم بس بارډر بند شو دواړه حکومتونه سره چلانجه چې هر چلانجه متنور پته نشته خو بارډر په مزدوري باندې ډیر اثر پرې وتا بس بيخي کار نشته ژوند نشته ګاډي ډیر ولاړ دي. نو بس ژوند خو انتظار نه غټ سخت شای نشته دی انتظار ډیر سخت دی.
روزه مات هم څه بندوبست دی او
بس روزه مات خو ټول تکلیف ته پر وډو خو نه داسې مانځه سہولت شته نه داسې تراو سہولت شته نه روټۍ سہولت شته. بس ګرځو را ګرځو کسان لی ګورا لی ګول خپل لاړ شو ټلو تا بس موږ دا غواړو چې دا بارډر د کولاو شي او دا ستونزې ختم شي. تاوان خو په لکاو روان دی په کروڑاو گاډوم روان دی مالکانوم روان دی ډیر روان دی مالونه ولاړ دی بس.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو
داس مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د خیبر پښتونخوا حکومت بې وزله او د کم اجرت اغېزتونکو کورونو ته د وړیا شمسي سیستم ورکولو د پروژې پرانستو کړه. پروژې لپاره د صوبې 25 لکو نه سیوا خلکو رجستریشن کړی وو. د پاور ان انرژي ادارې په وینا چې 15,000 کورونو ته به وړیا او نورو 15,000 کورونو ته به په نیم قیمت سولر سیستم ورکوي. نور تفصیل د عظمت علي شاه په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا حکومت د بجلی د زیاتو بیلونو او د لوډ شیډنګ د مخنیوي په غرض د صوبې ولستا ویډیا د شمسي سیستم ورکولو پروژې پرانسته وکړه. د خیبر پختونخوا پاور اینڈ انرژي ادارې په وینا چې د پروژې تر مخه به د صوبې 1,13,000 کورونو ته سولر سیستم ورکوي چې پکې به 15,000 کورونو ته سولر سیستم ویډیا او نورې 15,000 به په نیم قیمتونو ورکول کیږي. د مارچ په شپږمه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور د پروژې پرانسته وکړه. غونډې ته په خبرو کې وزیر اعلی وویل چې 10,000 شمسی سیستم به د قبایلی ضلعو خلکو ته ورکوي.
جتنے بھی ہمارے ایسے ایریاز ہیں جہاں لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے
زمون دا سسٹم میں چرت چی لوڈ شیڈنگ ڈیر دے بجلی ڈی رقم اور کو لے کی او چرت چی بجلی ضائع کی گی ہم کاغذ ختمول ہم پمون بند واجب دی پدی پروژہ کی دو کونڈو اندر خزیان او دو خصوصی خلقن علاوہ با 100% تو رنا طریقہ قراندازی
قراندازی ہو رہی ہے
دا پاور اینڈ انرجی ادارے په وینا چې د پروژې لپاره د صوبے نه 25,00,000 نه زیاتو کورنو رجسٹریشن کړو. د پروژې په لومړۍ برخه کې به 22,000 کورنو ته مفت شمشي سیستم ورکوي چې په کې یو بیټری د نمر پرانا چلیدونکو شیشي په کې او بلپونه شامل وي. د مردان اوسیدونکو زبیر خان مشال ریډیو ته ویل چې هغوی د موبایل ایپ په ذریعہ د سولر سیستم لپاره رجسٹریشن کړو او خوشبینه دي چې د ګرمه د موسم نړوان دی ورته سولر سیستم ورکړي.
نو د کې زمنګ د کلی سره زما تقریبا 3,600 کسانو اپلای وکړي او اپ لانچ کو پاغه باندې انلاین اپلای کړه. مونږ کړه دا اوس ابتتاو کا د سولر ورکولو وزیر اعلی نو ان شاء الله مونږ ته ملو شي د سر با بلونه مو ان شاء الله کم شي په بلیوم بوج کم شي او درچه او ډیر غټ قدم دی غریبانو لپاره خاص کرو.
د خیبر پختونخوا حکومت په وینا چې پروژې باندې به 40 روپۍ لګښت راځي. د پیښور اوسیدونکو عبدالرزاق مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت دې د پروژې سره په صوبه کې د ګراني بجلی نرخونه او د ګراني مخنیوي لپاره هم کوششونه وکړي.
د حکومت چې دا سولر دا پینل دا منصوبه سٹارټ کړي دا یو خه منصوبه ده خو د دې سره سره چې د صوبه کې زمونږ ډیر زیات غربت ته او ډیر زیات ګرانی دا هر یو شی دا اور په بیا دی د خوراک سکاک سامانونم ګران دی او هر یو شی ګران دی دغه باندې ولګي چې دا شیزونه ارزان شي پېټرول ارزان شي خوراک سکاک سامانونه ارزان شي نو د غریب عوام لپاره به ډیر زیات فائدہ تنور شي.
د پنجاب او سندھ حکومت هم د بجلی د زیاتو بلونو او لوډ شیډنګ د مخنیوي په غرض په خپل صوبو کې عام ولسته بیړیا او پارزان نرخونو شمسی سامانونه ورکوي. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
اوریدونکو د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکو وایي چې حکومت په ضلع کې د انټرنیټ سہولت له تیرو یو کال راهیسې بند کړی چې له امله یې د خلکو ژوند له ستونزو سره مخ شوی دی. دوی زیاتوي چې په ضلع کې د انټرنیټ سہولت د بندېدو له وجې د سیمې خلک کړ شوي چې د انټرنیټ استعمال لپاره نورو ضلعو ته ولاړ شي. خو د سویلي وزیرستان پر ضلع یو حکومتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي مشال لیجو ته وویل چې د ناوړه امنیتي حالاتو له امله د خلکو د خوندي ساتلو لپاره انټرنیټ بند کړی شوی. تفصیل اشتیاق مسید نور.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکو کې مشال ریډیو ته ویلي دي چې حکومت یې په ضلع کې د انټرنیټ سہولت د تیر یو کل راسې بند کړی دی چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغه برعکس د سراروغه سیمې اوسیدونکو محمد عثمان مسید ویایي
انټرنیټ په ټول کې 3G 4G مکمل طور باندې پاپر وزیرستان کے باندھی جگہ نا سخت تکلیف ہونا ہے کہ کن اسٹوڈنٹوں نے یا کن گورنمنٹ کا بنا رودری لی یا دے یہ اپلائی نے پورا کی کانگڑی خان تا رودری میں چالور 3000 روپے خرچہ رہی وسے ڈا کی اور اسی جے کنے کاروباری خالق ہے دوستوں دے سارا مقامات کے لیے انٹرنیٹ دیوا جی نہیں سکلا دے یہ خوجی کروا کے سارا دے متعلق خبر او کلا رہا ہے کہ سکیورٹی دیوا جی دا انٹرنیٹ نہیں رکھا والا جگہ کی سکیورٹی خطرات
د کوټکۍ سیمینا د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی رحمت شاه ماسید د انټرنیټ سہولت بندش په وجه د ضلع خلکې مشکلات په دارنګ بیانوي.
اپر وزیرستان کې 3G 4G نشتا دومره تکلیف تای و حالت لکه یعنی دی وسړی سترګې چې نوې ځکا چې دلته کوم کاروبار دی بالکل پټاپ نو ستای نه تو ګری پیر لاځلای شي نه چاته لاځلای شي نه تصویر لاځلای شي د دنیا د حال نه خبر نه دی. نو بیا نش خوا عوام کوي چې کم اس کم رجادو یا خلک کا دلې بهر سکیرا چې دی زامن دی ورنا دی څوک چاته ایته خرچیرو لاځي نو بل خدا 3G 4G بحال کو.
خو د سویلی وزیرستان پر ضلع انتظامیه و چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کښې ناسامه امنیتي حالات په وجه د انټرنیټ سهولت د خلکې ژوند ژغورنې د پوره بند کړی شوی دی. خو د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته دا هم وویل چې که حکومتي چارواکیو یې په ضلع کښې د انټرنیټ سهولت زر بحال نه کړي بیا وی د سیمې اوسیدونکي پر لوی احتجاج لوس پوره کولې بنه به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته خوږې اورېدونکو، تاسو ته معلومه ده چې په هره روژه کې موږ درته له روژې سره پر تړلو موضوعاتو د دیني عالمانو نظر اورو. نن مو پر دې موضوع خبرې کړي چې هغه اروپایي هیوادونه چې پکې روژه اوږده ده، هلته د روژې نیولو یا نه نیولو څه شرعي احکامات دي. دا موضوع مفتي ذاکر الله ذاکری صاحب روښانوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا الله جل جلاله د ثنا او صفت او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذات باندې درود شریف نو ورسته، زمونږ هغه ورونه چې په اروپایي هیوادونو کې اوسیږي او خصوصا اسکندیناوي ملکونو کې چې هلته روژه ډېره اوږده وي، نو هغو ته د مانځه او د روژې په هکله باندې ډېر ستونزې مخې له راځي چې د هغې په حل کې دوی محتاج دي چې د شریعت مطهره او د اسلام پوهانو او عالمانو ته مراجعه وکړي. ځینې هیوادونه دي هلته چې هلته 19 ساعته روژه ده او په ځینې کې د 21 ساعتو پورې رسیږي، او ما دا هم اورېدلي دي چې په بعضې سیمو کې تقریبا تر 2.5 ساعتو پورې روژه اوږدیږي. د دې په باره کې شرعي حکم څه دی؟ لومړۍ خبره دا ده چې د الله تعالی جل جلاله قرآن کریم کتاب په هغه کې چې کوم حد بیان کړی د پاره د روژې، هغه دا دی چې د سهار نه د فجر د طلوع نه او د فجر د راختلو نه روژه شروع کیږي د لمر د ډوبیدلو پورې. هغه هیوادونه چې هلته په 24 ساعتو کې شپه او ورځ دواړه شتون لري، نو هلته شریعت همدا حکم ورکوي چې یو سړی به روژه نیسي که هلته روژه اوږده وي او که لنډه وي. پاتې شو هغه هیوادونه چې په هغې کې شپږ میاشتې شپه او شپږ میاشتې ورځ وي، نو په داسې هیوادونو کې د شریعت اسلامي حکم دا دی چې هغوی چې کوم نږدې هیواد دی ورته اسلامي یا غیر اسلامي هیواد، ځینې د غیر اسلامي هیواد هم ویلي دي، په هغه کې چې مسلمانان څومره روژه نیسي نو دوی به هم هماغسې نیسي. لکه په روسیه کې ځینې جمهوریتونه دي چې هغه مسلمانان پکې اوسیږي، نو د هغې سره څنګ کې به هلسنکي او فنلینډ او سویډن ناروې دا هیوادونه نږدې دي، نو د هغه مسلمانانو چې د روژې کوم حکم دی هماغه د دې مسلمانانو هم دی. او ځینې مسلمانان چې د ترکیې سره نږدې دي لکه په یونان کې، په هنګري کې، په نورو مربوطه هیوادونو کې هغوی مثلا د ترکیه په توقیت باندې عمل وکړي، او ځینې مسلمانان چې هغوی مثلا په فرانسه، ایټالیا، جرمني او دې سیمو کې اوسیږي، هغه سیمې چې هغه د اسلامي هیوادونو لکه المغرب، مراکو، الجزایر او د تونس ته مخامخ پراته دي، د هغوی توقیت باندې به عمل کوي. ځینې علما بیا دا نظر لري چې چونکې روژه چې نازل شوې ده او فرضیت راغلی په مکه مکرمه یا مدینه منوره کې، یعنی حرمین طیبینو کې، نو د مکې مکرمې یا د مدینې منورې توقیت او وخت چې دی دا دوی دپاره دلیل دی. یو حل د دې مشکل دا هم دی چې یو سړی په دې ورځو کې خپل اصلي هیواد ته لاړ شي، د خپلو خپلوانو سره یو ځای هلته روژه ونیسي او هماغلته ښه په تبه باندې روژه تیره کړي. بل داسې دی چې مثلا یو سړی کولی شي په دې شپو ورځو کې د روژې د عمرې په نیت باندې مکې مکرمې ته لاړ شي او هلته دا میاشت تیره کړي، روژه هم عملته تیره کړي او رخصتي هم عملته تیره کړي. او هغه کسان چې په دغه اصلي هیوادونو کې پاتې کیږي خو روژه نیول ورته مشکل وي، که د مرض په اساس باندې ورته مشکل وي لکه د شکر ناروغي یا د پښتورګو یا نور داسې امراض چې په هغې سره سړی ډیر وخت د اوبو څکلو نه یا مثلا د خوراک نه پرهیز نشي کولی، نو دا انسان شرعا مریض دی او د مریض د پاره شرعن افطار او روزه ماتول یا روزه خړل جایز دي، نه د مریض په حکم کې دي. همدارنګه خلک چې شاق او سخت اعمال اجرا کوي او کارونه کوي او کار د یعنی بیان شي کولای کړي روزه چریونی سي یا تعلیم کې مشکل پیخیږي او بهوشي ور باندې راځي، په دې صورت کې دا انسان هم د مریض په حکم کې دي او دې ته جایز دي چې هغه روژه ونه نیسي. نو دغه خلک چې دی دوی به روژه نه نیسي خو بیا به قضا راوړي په معتدلو ورځو کې، او بهتر دا ده چې کله خپل وطنونو ته لاړ شي هلته دې روژو قضا راوړي. یو قول بل هم شته دی چې څلیرویشت ساعته شپه او ورځ ده، نو معتدل او درمیانه مثلا وخت مقرر کړي چې دولس ساعته دی ورځ کې، دولس ساعته دی شپه کې، او په دې حساب باندې دې خپل روژه ونیسي. خو په دغه هیوادونو کې چې څوک په اره فتوا باندې عمل وکړي د هغې روژه انشاءالله صحیح ده او قبوله ده الله عز وجل په نیز باندې، یو په بل باندې طعن او تشنیع نشي کولی. ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دجال چې کله راشي په هغې وخت کې به الله عز وجل دې د کورونو روژې قبول کړي او عبادت قبول کړي.
مشال رادیو د جمهوري ارزښتونو پالونکي.